لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې ده. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې سپینه مانۍ وایي د امریکا استخبارات د هغو ادعاو په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی، د نظر اختلاف لري. د موسیقۍ خپرونه او خبري برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرټکی، طالبان وایي چې د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو پیل ته ژمنه ده. د پکتیا په ډنډه پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر په جنګ کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي، او د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړي. په بیان کې د ملا برادر له قول راغلی دي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. ښاغلی برادر ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي قطارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوي دي. په بیان کې راغلی دي چې ملا برادر همداراز له ګوانتانامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده. امریکایي چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه د څېړنو خبر ورکوي. د پنټاګون ویاند جاناتان هوفمن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعاوې تایید کړي نه دي موندلي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان راچ کلف پرون دوشنبه د کانګرس جمهوری پالو غړو ته د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل، او ټاکل شوی چې نن به د ډیموکرات ګوند وکیلان هم خبر کړي. د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو وویل چې که روسیې په رښتیا پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي، نو د امریکا حکومت باید سمدستي او عاجل اقدام وکړي. د استازو جرګې جمهوری پال غړي مک تورنبری او لیز چینی پرون په یو ګډ بیان کې وویل دا ثابته خبره ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ ښېګڼه نه غواړي. دوی ویلي دا مهمه ده چې پر امریکایي سرتیرو د روسیې یا بل هیواد د حملو په اړه معلومات په جدیت سره تعقیب شي. د جرګې یو بل استازي مایکل مکاول او ادم کینینګزر او بخې کینز کینزنګر هم په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د ټرمپ له ادارې څخه یې په کلکه غوښتي چې د دې ادعا د رښتینولۍ په صورت کې د پوتین رژیم مسؤول وګڼي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر جګړه شوې چې له دواړو خواوو اووه کسان پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي په سربدالې سیمه کې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یې مداخله کړې ده. د پکتیا سرپرست ولی عبدالولي سهي د یادو قبیلو ترمنځ جګړه تایید کړه، او په دې اړه یې ازادۍ راډیو ته وویل
د متخاصم قومونو ترمنځ جګړه منځ راغلې ده. ولسوالۍ ته مدان دا ورکړې ده. مونږ تل په داسې ځایو کې چون قومي مسایل دي، د قومونو د سپینګیرو او مشرانو په مشوره او په ملګرتیا عمل کوو.
د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ په خوا تر دې هم جګړې شوي، او په تیرو دوو کلونو کې په دې جګړو کې دواړو خواوو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نورو ایالتونو هم د بارونو رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو لپاره پشاشوی دي په اریزونا، فلوریدا، ټکساس، نیوجرسي او د شمال او لویدیز په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې ځینې نور ځایونه بند کړي دي او ډیری ایالتونه د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري اعلان کړي. پاین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثر خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیز فاصلې د رعایت لارښوونه له پامه غورځوي. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخه په متحده ایالاتو کې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغي لک تر لګه 2000 تازه په حساب شوي. د امریکا د ساري ناروغیو جکپړي کارپو ډاکټر انټونی فاوسي چې د کورونا وایرس د مخنیوي د ځنګړې کاری ډلې غړی هم دی، پرون د دې ناروغي د شمیر د زیاتېدو په اړه خبر درای ورکړ او ویل نوې شمیرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې به وخت نرم کړل. فوسی ویلی چې دوی باید دوه اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لري کړی وای. او راپورونه وایي چې د چین پارلمان د هنګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون په یو خوله تصویب کړ. دا همغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدینو په باور د هنګ کانګ په نیمه کوروا کې سیمه کې بشري حقونو ته ګواښ کوي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې دا قانون نن د جون په 13مه تصویب شو. پیکینګ د دې قانون طرحه د دیموکراسۍ په پلوي له پروسګنو اعتراضونو وروسته جوړ کړه او ویل چې له دې سره به په هنګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. لویدیځو هیوادونو پر دې قانون سخت انتقادونه وکړل او په هنګ کانګ کې هم د دې قانون پر ضد پراخ اعتراضونه وشول، ځکه دا ویرشته چې د هغه تطبیق به د سیاسي مخالفینو ځپلو ته لار پرانیزي. خبرونه مول آزادې رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي د پروګرام د سندرو میلمانه لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې د یو راپور اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. سپینه مانی وایي د امریکا استخبارات د هغو راپورونو په اړه چې ګنې روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې پر سر طالبانو ته انعام ورکړی دی د نظر اختلاف لري. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې مشرې د امریکا له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې ډېر ژر له طالبانو سره د روسیې د استخباراتي اړیکو په اړه معلومات ورکړي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
سپینه مړی وایي هیڅ شواهد نشته چې ثابت کړي روسیې طالبانو ته انعام ټاکلی وي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نښه کړي. د سپینه مړی ویاندې کلیف مکینانی د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د روسیې او طالبانو د همکارۍ په اړه هیڅ ډول معلومات د امریکا له ولسمشر او مرستیال سره نه دي شریک شوي.
There are dissenting opinions within the intelligence community and
دا وی د استخباراتو ترمنځ د نظر اختلافونه سته. تاسو ته تاییدولای سم چې اوس مهال پر روسي د تورونو په اړه هیڅ ډول عمومي اجماع نشته. نسم کولای د روسي پر وړاندې د ولسمشر د اقداماتو په اړه څه ووایم. د همدې اونۍ په پیل کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو استخباراتي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ یو پټ استخباراتي یونټ د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته د مالی انعام وړاندیز کړی و. دا راپور په ډیری رسنیو کې د سر موضوع سو او د ډیرو لوړپوړو چارواکو پام یې ځان ته واړاوه. د سپینې ماڼۍ ویاندې د دوشنبه په څرګندونو کې پر نیویارک ټایمز سخت انتقاد وکړ. په همدې ورځ د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د دې هېواد د دوو لوړپوړو استخباراتي چارواکو غوښتي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د وروستي راپورونو په اړه کانګرس ته ځواب ووایي. هغه په برکسل کې د ناتو د سرمنشي مرستیال د دوشنبه پر ورځ وویل چې د دوی لمړیتوب په افغانستان کې د ناتو د ډیرز واکونو خوندیتوب دی. د نوموړي خبره با ثبات افغانستان نه یوازې د امریکا او متحدینو په ګټه بلکې د روسیې او ټولې سیمې د امنیت په ګټه دی.
I am not commenting on intelligence reports per se.
د وړاندې استخباراتي راپورونو په اړه علني نظر څرګند کړم. دا هغه څه دي چې باید په احتیاط په اړه خبرې وسی، خو هغه څه چې ویل سم دا دي چې زموږ لومړی درجه لومړیتوب د هغه نارینه او ښځو خوندیتوب دی چې په پوځي یونیفورم کې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف هم د دوشنبه په ورځ د دې ادعا په اړه خبرګون شوتلې. پیسکوف د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي هغه رسنۍ چې دا ډول ادعاوي مطرح کوي د فریب کاری او قربانیان دي. هغه وویل لومړی د امریکایانو په نشه کې دوله لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستې په اړه ایداوي سمې نه دي. دوهم که د امریکا ځانګړي خدمات ولسمشر ته ځواب ویونکي وي، وړاندیز کوم چې د ولسمشر ټرمپ مناسب اعلانیې ته پام وکړي، ځکه هغه د رسنیو په اړه خپله ارزونه لري. د نیویارک ټایمز د راپور تر خبرېدو وروسته د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکو او دوه به خبره سرچینو د اداوي تایید کړی دی. بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د رسنیو د ادعا بې اساسه بولي او ویلي دي چې په خپلو جګړو کې یې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. دا نوې مسله داسې مهال مطرح شوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په پام کې لري له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزیر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي تر سر منی پورې 4000 نور امریکایي سرتیري هم له افغانستان څخه وځي. په دې ترتیب یوازې 4500 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي. د فبروري د 9 نیټې د توافق له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وسو، په هغه صورت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او د طالبانو له لوري د تروریزم پر وړاندې د مبارزې تضمین وسي، د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه باسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ساتي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم ناجي صاحب پیتا غوښ شي چې د کابل چاپ د نننې ورځپانو مخکتنه یې کړې ده.
8 صبح ورسپانې لیکلي د خلیلزاد د سفرونو نوې لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د سولې مذاکراتو په درشل کې جګړو زور اخیستی. وړاندې راغلي د وسلوالو طالبانو حملې لا زیاتې شوي او په لویو ښارونو کې مقناطیسي او د سړک غاړې ماین چاودنې هره ورځ له خلکو قربانۍ اخلي. سرمقاله کې راغلي په تیرو څو اونیو کې د سولې خبرې ګرمې، خو وروستیو چاودنو د خلکو هیلې د دې پروسې او سولې په اړه مړاوې کړې او د پروسې باور یې کمرنګه کړی. هشت صبح همدارنګه لیکي، لکه څنګه چې لیدل کېږي دا مهال د سولې خبرې له ځنډ سره مخ شوي او د مذاکراتو دقیقه نیټه هم مشخصه نه ده. اسلام ورسپانې هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي خلیلزاد به د دغه سفر پر مهال قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفرونه وکړي. په سرمقاله کې راغلي خغلی خلیلزاد به د سفر پر مهال د طالب چارواکو او د اړوندو هیوادونو له مشرانو سره د تاوتریخوالي په کمیدو او د زندانیانو د خوشي کېدو په تړاو خبرې وکړي. ورسپانې لیکي دا چې یاد هیوادونه پر طالبان نفوذ لري، نو خلیلزاد به د دغو هیوادونو له چارواکو وغواړي چې د جګړې او تاوتریخوالي کمیدو لپاره طالبان اړ کړي چې اوربند وکړي. او مسیر ورسپانې خپله سرمقاله په دې ټکو پیل کړي: د سنگین وحشیانه برید او له ولس سره له دښمنۍ ډک زړونه. وړاندې راغلي برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله شوي او ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي، او د بین الافغاني خبرو موخه واضح ده: د افغانانو وینې باید خوندي شي. طالب امنیتي ځواکونه او ملکي وګړي ټول افغانان دي. د سرمقال لیکونکي په باور دا سمه ده چې ځینې هیوادونه به مبهم وي، خو هر څوک چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي خلک پوهیږي چې هغوی دا ډول بریدونه هم کولای شي، او په باور یې د بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ په واضح ډول د سولې په وړاندې خنډ جوړولی شي. مسیر ورسپانې ټینګار کړی که حکومت رښتیا هم سوله غواړي، نو باید پلمې بندې کړي او پاتې بندیان خوشي کړي، او بل اړخه جګړه، وژنې او بریدونه په واضح ډول د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. د ورسپانې په باور طالبان چې سبا سوله کوي خو سر لننه دي، پر خپل افغان ورور رحم وکړي، جګړه دې ودروي او د سولې په اړه دې ذهنیتونه او باورونه نه خرابوي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې صفی الله ستانکزای زما همکار د سندرو میلمانه پروګرام تاسو ته وړاندې کوي، خو له هغه مخکې تاسو د دې خپرونې د وروستي راپور اوریدو ته رابولم. د کونړ ولایت د مرخیړیو سوداګر وایي چې په روان کال کې په دې ولایت کې شاوخوا 12 ټنه مرخیړي راټول کړي دي، خو د بازار د نشتوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا پخوا به یې مرخیړي د خرڅلاو لپاره پاکستان ته لیږل، خو سږ کال د کورونا وایرس له کبله هلته خپل مرخیلی نشی صدر.